پښتونکو لمړی ډله د چنیول کیږي او د کوویډ کابینه د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. د طرح په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړې وه. د کوویډ حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینه لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د دې هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی و چې د قانون جوړونې چارې په دې هیواد کې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای پر کور پاته دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه معیار امیری سره خبرې کوو چې په خپل ټولنه کې څه ډول بدلون راوستل دي، او پر دې موضوع به ورسره نورې هم خبرې کوو چې ولې افغانستان طبي متخصصینو ته اړتیا لري. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501 او د واتساپ شمیره هم دا ده 00420221120401. پر دغه شمیره تاسو موږ ته د انټرنیټ له لارې پر واتساپ زنګ وهلی سي او یا هم راته خپله تبصره یا پوښتنه پرېښودلی سي. زموږ د ازادي رادیو د سکایپ پته ده azadi.radio. همداراز دا موضوع موږ تاسو ته پر فیسبوک او ټویټر هم پرې ایښې ده. هلته تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او یا هم راته پوښتنې پرېږدئ. موږ به یې وخت په وخت له خپلو میلمنو سره مطرح کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې تاسو کار کوونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله ده، خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کیږي او دا به ادامه لري.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ. اوس چې موږ وینو وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته، او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول سوې ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغې سوې وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لرې سي؟
اول خو دا در تویم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده او زنانه ډاکټر په دیمن په کلچر کې یو منلای ډاکټر د شیخ پلې سینا فاميلي فریال د وربي او ډیر خوشاله دي او که یو بل څه زماینه کوي نو د غیري لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ته مساعده وو او موږ مطمئن یو چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به ډېر ته فعال کو ګرچې په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده زه خبره یم نجونې هم ځي فاکلتي طب ته او هلکان هم ځي ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بېرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده باید دوی ته یو زمینه مساعده شي پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته دا یو ښه بېلګه ده زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بېرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنکړو خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب ځینو کې نه ده شروع شوی پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي که نه شي مطمئنا طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي خبري به کوي اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده زه مطمئنه مه هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده ولی یو څو مودې موږ به وګورو قص لغې حتما شورا خپل اقدامات کوي
بله ډاکټر صاحب په دې اړه کته سره ته وایس چې د روغتیا د امی روغتیا په وزارت کې چې کومې شذینه ډاکټرانی پر ریاستونو باندې یا پر لوړ څوکیو باندې دوی کارونه کول آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پات دي ک د خپل دند څخه ګوښه کړای سوی دي
از د امی روغتیا وزارت نه خبره نه یم ځکه چې ترجمه چیز خبره خو یاو دی مور ماشومه دی صحت باروری دی برخی ریاست هم دو سمی دامه لگی چه خدا در رئیسه دی نور رئیسان نخبرانه دو شفاخانه چه رئیسان خزه وی دوارا متاسفانه بیرون در مملکت دی او سرپرستان و خزه دی چه خزه اغا شفاخانه ریاست مخی دی
بله ډاکټر صاحب د ورسته له هغه چې حکومت تغیر سو او افغان حکومت سقوط وکړ د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د شذینه ډاکټرانو پر وړاندې باندې څنګه ننګونې زیاتې سوي د تاسو په نظر
خوشبختانه خزې ډاکټرانو کار ته پریږدي او غوې ضرورت ته دي ضرورت په اساس اجازه ورکړي او نورمال خپل کار کوي دیو په کار کې کوم تغیر نه راغلی دوا مشکلات هغه عمومي مشکلات یو داسي ماشه امتیازات هیڅ نه لري غذا نه لري په شتخانه کې چې دا دوی ته ډیر زیات غټ چالش ده مخصوصا هغه ښځو ته چې ډیر فعال ماینه خانی نه لري عاید نه لري واقعا ورته مشکل ده چې خپل ژوند او کار په خپل ادامه ورکړي زه هیله لرم په ډیر زر وخت کې د ماشه او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي او بل دوی اکثرا جون اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه زه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه ولی دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرې نه کوتل شي فاکولټو ته پرې نه کوتل شي او تحصیل ونه کړي موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیلې بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده دوی هم مجبوره کیږي چې له وطن لاړ شي نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي خدمات ترسره کړي زه هیله لرم د تعلیم او تربیې برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي زه فکر کوم نور کوم مشکل ښځینه ډاکټرانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وکړي
بله که په دې اړه باندې تاسو یو څه مرته نور معلومات هم راکړئ چې تاسو ویل چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړل شوی څومره موده کیږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی او که تاسو یو یا دوه داسې کیسې مشته وکړئ چې ډاکټر صاحبان د مالی لحاظ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دي
تقریبا د دوه رقمه ماشونه او په سیهي سیستم کې یو حکومتي ماشونه او یو د انجوګانو غیر حکومتي ماسو چې دوه پکیج د سیستم د سیهي تي او بي پي اچ اس او اي پي اچ اس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې له هغې ورځې چې 15 د اګست د طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه داخشته تر اوسه پورې، یو تعداد دو آخر ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی دمش. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په سیحت عامه کې هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روانو په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل سوي و، یعنی شاید داسې مؤسسات چې 4-5 شپږ میاشتې ماشونه نه اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وظیفه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوزي.
مننه د معلوماتو.
بلګې په مورد کې چې زه بلګې وایم، زه داسې خاص مثال نه لرم، ولې پرون یو ډاکټر صاحب راته ویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکولی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالی مشکل حل کړي، بغیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي.
ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو، یعنی په دولتي معاش څومره وو او غیر دولتي څومره وو؟ بله ډاکټر صاحب، تاسو زموږ غوري زه فکر کوم چې زموږ رابطه له ډاکټر نسرین اوریاخیل سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې له دوی سره یو ځل بیا وصل سو او د دوی ژغ واورو. صافی صاحب وایي چې د دوی بلې تر یوې لنډې دمې وروسته به اورېدونکو بیرته له تاسو سره یو.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري. مخکښ شدي پروګرام د ازادي رادیو اونې خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د دوشنبه په ورځ همدا مهال خبريږي. په دې خبرونه کې لداسه شو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه ور سره خبري کوي. له دوی څخه اورو او همدارز له دوی څخه پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وي. نن لکه تاسو ته چې مخکې اعلان سو پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني، هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغ سوي وای اوس مهال زموږ میلمنې ډاکټر نسرین اوریاخیل هم وویل چې دوی ډیری پر کور پاتې دي. په دې برخه کې خبرې کوو زموږ میلمنه ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب یو ځل بیا ښه راغلاست.
مننه.
که تاسو موږ ته په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې ډاکټرانو په دولتي برخه کې او په غیر دولتي برخه کې د دوی معاشونه مخکې څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونو چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دی ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې ماشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد مرسي دي او شفی سرویس ماش و او قدري امتیاز به مخشته له 40-50 زره افغانیو نه ډېر جګ نه و، ولې تر شپږ زره اووه زره افغانیو پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او دی نرسان و، یعنی ډیر زیات تفاوت درلوده. ولی په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و، دی یو دریور ماشین $200-$300 او داسې ماشونه مو چې $300,000 پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي کې. ولی متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 10-15 عملیاته کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید یو 100 روپۍ ورته خدمه ورکړي هغه افغانۍ چې دا ډېره دردونکې ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه به یو څو پوښتنې زموږ له اورېدونکو راواخلم. پر فیسبوک باندې ځینو اورېدونکو موږ ته ستاسو لپاره یو څو پوښتنې او تفسیرې پرېښې دي. زیت الله مبارز صاحب یو تبصره کړې ده او همداراز یې پوښتنه کړې ده. دوی لیکلي دي چې ستاسو له میلمنو څخه مې پوښتنه ده چې د روغتیا وزارت په لیرې پرتو سیمو ته د نسایي ولادي په برخه کې ښځینه ډاکټرانې لري کنه، یعنی هلته خو لیرې سیمې دي ډاکټر بوي او یا نه؟ خو زه په کندهار کې د ځینو ولسوالیو معلومات لرم، هلته په لږ وخت کې د یوې ولسوالۍ دوه اویا ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوریدونکو، د یادولو وړ ده چې ازادي راډیو دغه معلومات نه تاییدوي، دا زموږ د یوه اوریدونکي تبصره ده چې پر فیسبوک یې موږ ته پرېښې ده. او د لیکلي دی چې دا زه یوه ولسوالۍ درته یادوم، کېدای سي ډېرې ولسوالۍ سته چې د میرمنو مړینه به ډېره وي پکښې کې. اوس تاسو تر یوه حده باندې کار نه دی کړی چې د روغتیا په برخه کې د ځینو موسسو سره قراردادونه وسي او روغتیا په برخه کې ستا ستونزې هوارې سي. ډاکټر صاحب، که تاسو د دوی دغه پوښتنې ته ځواب ووایاست چې هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
مننه. اصلا دا ورور یو څه رښتیا هم وایي، مشکلات مخصوصا لرې پرتو سیمو کې د خپله سیمې نه ډاکټر دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپله سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه چې سیمي ورته وایي کمیونیټی میډوایف چې هغه ډېر ښه سیستم ده. په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اووی لارس یغ لري پرتو سیمه ته اقلا دوه کال دی اول خپل دی تخصص آلته کار وکي او په همدې شکل پروتیشن یا په دوري شکل دی لارس خپل کارو ته ادامه ورکي. نو واقعا په بعضی ځایو کې چې لري پرتو سیمه دی د امنیت په خاطر خلک نه تل، مخصوصا ځکه ډاکټرانی همدارنګ شرایط تعلیمي او تحصیلي دی اولادو لپاره نه برابر. نو دوی نه کولی شوی چې دوی لاړ شي لرې پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبوره و چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي، په ټولې دنیا کې دا معمول ده، اقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس لغې بیا راسي هغه دیګري د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر لغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانې ډېر لر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
بله ډاکټر صاحب. نسرین اوریاخیل، تاسو له موږ سره پر لیکه پاتاسي، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار امیری له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ډاکټر صاحب کریمه، ډیر مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژان تاسو.
ډاکټر صاحب میری تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست، دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحاله ده؟
بل او مخکې مونږ د ډپارټمنټ په چوکاټ ته په ملچوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلیده، ولې دغه 2014 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکولها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجرو وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم د چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو، دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري، او بل اخر د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د دې چې غدي مون ناراضی کیږي د سیستم نه او دغه مرینه کچا راټیټیږي. نو دغه ډپارټمنټ ته موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په نامه باندې موږ تبدیل کړ.
ش او د دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجه څخه ورکول کیږي؟
امریت په چوکړتي طب مالجوي کې د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو طرفه مونږه سپورټ کیږي، چې په عین زمان کې چې د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم، یو دغه ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټو مونږ ته سپورټ راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
شاشه ډاکټر صاحب، مخکې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل یادونه وکړه چې ډاکټر صاحبان په افغانستان کې د ماشونو د اخستلو لستونزو سره مخامخ شوی دي او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې تاسو ډپارټمنټ مخکې تاسو پیشنهاد کړی وو او د تاسو د وړاندیز پر بنیاد باندې رامسته سو او دغه فعالیت کوي، دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره یې همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټو، یونیسف او ام اس اچ د یو اس ای ډی به برخي هغه سپورټ کولی، چې خوشبختانه بعضې تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټو، یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورټ کیږي، او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعضې پروژې دي چې هغې ته سپورټ ورکوي، لکه ګلوبال فاند غوندې یا مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو ټو دي خونه، نو د موږ ډپارټمنټ هم د هغې خونه سپورټ کیږي، ولې په ټول پرسونل نه صرف دوه نفره دي، مونږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې غا سپورټ کوي.
بلې ډاکټر صاحب، امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایس چې په خپل شخصي وضعیت کې تاسو له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي واست، په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولی دی، او د ښځینه ډاکټرانو ژوند نورو ته څه ډول الهام وربخښلای سي چې دوی هم باید په خپل ژوند کې هڅه وکړي؟
مننه. زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کارکونکو نه چې وشي، شاید دغه ځواب د ما سره یعنی موافق دوی وسی په دې ځواب کې، یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه، د ټولو کارکونکو د لپاره، سی کارکونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا ځندېدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي، ولې په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په مونږه په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وو پیژنه افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي ان شاء الله د دې بحران نه به ډېر زر ووځو چې مونږ خپل هم د غدرې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې مونږ ماشونه نه دی اخیستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلي او کوسي کارکونکو چې دی په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دی مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر اوسه پورې نه دی اخیستي ولې وعده یې د مونږ سره کلکه کړې ده خپل دولت د ژوند دی ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدنه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلي غیته دا وعده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکو
بله ډاکټر صاحب اميري تاسو لمر سره پر لیکه او سي زبوس بیر تور سم ډاکټر صاحب اوریا خیلته ډاکټر صاحب تاسو د اميري صاحب خبري هم اورید دوی له تاسو سره موافق دي د مالی ستونزو په اړه او د نور ننګونو په اړه چې ډاکټر صاحبان ور سره مخامخ دي ډاکټر صاحب اوریا خیل ک تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست او بیا دا چې تاسو څنګه وکړه سوي چې پر تاسو ستونزو سربېره تر دې ورځې ځان ورسوي
مننه از خوال خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او شکر جوړ ده او زه یو زما مسلکی ډاکټر زه د کابل پوهنتون د ټپ فاکولټي نه فارغ شوم بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دا نومرو په اساس چې ما ویوري چې ټاپ نوم لري زه د استاد په صفت به په دې پروګرام کې جذب شم چې اوس د تخصص کې پروګرام استاد یم په زمين کې مې د سیاتي امي ماستری اخیستې ده زه ماستر ان د سیاتي امي نور د نسایي ولادي فلوشپ مې هم کړای ده او نور وړې زده کړې دي د سیاتي د کلچر ساوند او د شایان څخه ضرورت نه راځي
بله او که تاسو د خپل تجربه په اړه باندې راته وایئ چې تاسو د خپل کاري دورې پر مهال باندې څه فکر کوئ چې څه ډول خدمت یا هغه لاستراوړنی چې تاسو درلودې په ټولنه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پام وړ دی او تاسو غواړئ چې یادې کړئ
اصلا یو ډاکټر کپ صداقت په کار وکي کنا د خلکو زله چې لاسته راوړي هغه لاسته راوړنه ده اولین شی چې یو ډاکټر ته ډیر زیات ضرورت شي خوشبختانه زه لرم هغه دا چې خپل مریض سره خرابې وکړي د مریض د زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي او په مریض تجارت وکړي او دا د ډاکټر دی هغه ته لاسته راوړنه ده ځکه چې طبي اخلاق صداقت ترحاد او راستکاری د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نسب باندې یو اجر لري چې دا دي هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په لمن سره رسولې ده زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې همیشه مې د افغانستان څخه ته خدمت کړی ده مې مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض رسولای ده همدارنګه ډیر زیات په ډیر سخت جنگی شرایطو کې په هر شرایطو کې د افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته می خدمت کړی نو کریمي ورکړي کار میکړای ده همدارنګه زه د څو بنیاد او اسوسییشنو رئیس او مثلا او ټول می دا طلب کار کړای مثلا زده افغان فاميلي ګایډنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او زده انجمن نسایي ولادي افغانستان سي دي نسایي ولادي دي ډاکټران انجمن د دي غره رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم دا طلب کارونه می ډیر زیات کړی دي او واقعا می لذت وړای زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کوم خپل خلکو ته خدمت وکړم
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل چې تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل ډاکټر صاحب مایار هم دا پښتنه بل تاسو څخه وکم ک تاسو د خپل لوړز دکړو او د تجربه په لحاظ باندې خپل لاسته راوړنو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي
ډیره مننه زه هم ډاکټر صاحب ورخیل ته ما غږ باوري خپل سلامونه ونې کې هله وړاندې کوم او ډیر می سترګې په روښانه کې چې د دوی مثلا نصیرا او وینم او کله چې غږ اورم ډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې باید ووایم چې ما هم تقریبا دغه ښکاله کیږي چې زه د تیب پنتون پندی پنتون تیب کوبل نه فارغ شوم. زه اوله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا ز د ته دا عمل نه زغلا خپل ټاکو به می چې ورده ګولایت زغی ته لړم. بیا ما دولس کال اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغی د څنګ سره زد وکړه. ما په پېښور په شفخانه کې و شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل، مثلا عملیاتونه یو نو شاون چې دغه مې ارت ذکر. بیا وروسته به تر وګرځم افغانستان ته هغه شفخانه کې کار کوو. بیا د کلتي په اول وخت کې ز کابل تر اخدلم د 2004 کال رئیس په دې خوازه د عامه روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا څو کال به خیمه شپاره سو ولا سکاله کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي عملیات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه د ساتي باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بیهودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بیهودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړې دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچ ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام له سره وړای دی، مسري لرم په پخ کې، او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستی ده، د لندن سکول نه مې اخیستی ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوشی دي، هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی دیدی چې زه خپل تحصیل مختبو ولای دی، الحمدلله چې موصلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکه لور مې ته دی ولسم سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو دوم زمون چې دی تسویه دی تخصص پوري، او استاد دی یو مشر زوی مې په طبي پانتون کې. نو تر دې واده پورې مې هغه ته هم روزنه ورکړې ده، او دغه په هغه کې مې کمینه د کړې دغه تربیه کې او په روزنه.
مننه ډاکټر مایار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسم صنف کې په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې جونې شونځې ته نه ځي، تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دي ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لري خدای پاک ته، نو امید لري چې ان شاء الله دا دوه صنف به نور هم خلاص کی ولسم دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسی، نو ان شاء الله به دې هغه کې به بریالي شي او خدای به بخیر کامیاب کی. او دا ډېر امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه د شنوایي یتنګ سره یي مثلا رونه یي مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي. نو امید یا چې د ما د لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي، او مزه د خدمت ټول خپل هم وطنانو ته وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب معیار او ډاکټر صاحب اوریاخیل، تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. اوس هم ځینی اوریدونکو مشت ته ټلیفون کوي د دوی پښتنې براوخلو، او که دوی کوم تفسیر لري هغه به واورو. اوس هم ورځم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلامونه نیکه هیل احترامات جناب ملالی خورتا ستا، او ډاکټر صاحب اوریاخیل، او ډاکټر صاحب ته، او جناب صافی صاحب تم خاص ځانګړي سلامونه. اسد الله صافی ما، او د سندونو کور لغمان نه.
مننه صافی صاحب چې تاسو زنګ وهلې دي. تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
مننه جناب صافی، لمړی براشم تفسیر به کوم، دا چې زه د تې پونځي محصلم، او وز د ستاش په برخه کې معرفي شوی ما، او ستاش کې ما، نو متاسفانه چې زموږ صحت پرسونل محترم ډاکټر صاحبانو استادانو زموږ لطف کو هغه خو مطرح کړه خبره، ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. کاغه د افغانستان څلور دیرش ولایتونه کا هر ولایت د نورستان لغمان، متاسفانه زموږ لغمان کې د ډاکټرانو معاشونه څلور میاشتې شو چې تر لاسه کړي نه دی، او نوکریوالان مو په نهر بلکې ما دی او درمل نشته د درمل نشټوالی چې مریض ته د بازار نه درمل لیکل کیږي چې نه صافي خور دا ډیره غټه خبر ده. دلته په افغانان چې دي متفانه ډیر غریب خلک دي، نو دوی ته چې سیتامینه دوا تطبیق نشي نو دوی دومره وس نه لري چا چرګې او هغوی خرڅې کړي وي هغه مریض راوستي د حکومتي شفخانې ته، هلته بیا نسخه شخصي لیکل کیږي ځکه هلته درمل نشته دوا نشتوالی ده. نو جناب صافی خور ډیر مشکلات سره مخ یو، نورم ډیر مشکلات دي، نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن کې دا مشکلات پای ته ورسیږي.
ډیر مننه. اوس هم اردو یو بل اوریدونکو ته چې دوی کا کومه پښتنه لري مهرباني وکړي آزادی رادیو ده. بله فکر کوم چې زموږ رغنه اوریوس په بر برته بولار سو بل چاته بل اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړي آزادی رادیو ده. دوی هم فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع شوی ده. ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو ته براسم تاسو یادونه وکړه چې تر 13,000 زیات جراحي عملیات مو کړی دي چې دا یو لوی لاستراوړنه د یو افغان شته لپاره ګڼل کېدای شي. تاسو کپدی اړه باندې خبري وکړی یو څه چې تر ډیره څه لامل کیږي چې یو شته د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، په داسې حال کې چې ډیری وختونه داسې هم کیږي چې د جراحي عملیاتو پر یوازنی لار وي چې د یو شته ژوند وژغورل شي.
بله مننه. دا خو اول منګه باید نه تنها د تیبي له لحاظ بلکې د افغانستان د شرایطو په اساس باندې باید ووایي چې څه باعث کېږي چې ښځې خپل حیات له لاسه ورکوي. اول دا چې دوی ښځې خپله تصمیم نه نیوي چې لاړ شي ډاکټر ته شفخانې ته ورسیږي، د کور نور غړي تصمیم نیسي، خوا کې خاوند نور غړي، تر څو چې دوی تصمیم نیسي د ښځې وضعیت خرابیږي. ځکه چې کولادي کیس یا د ماشوم د زیږون وخت کې ډیر عاجل برخه ده او څوک نه کوي چې ډیر منتظر شي ورته. بل دا چې اقتصادي مشکلات دوی لري، وخت چې دوی تصمیم ونیسي بیا کران لري، د موټر د دوا پیسې نه لري، د فیس پیسې نه لري، د مختلفو برخو د دې لپاره اقتصاد هم ډیر زیات پکې رول لري. ولې د ښځو حقوق چې دوی باید خپله تصمیم ونیسي ولاړ شي شفاخانې ته منظم قبل د ولادت نه خپل بال ولادت او د ولادت وخت کې، دا ډیر مهم اړینه ټکی ده چې باید ټول دې راول کړي او دا باید قوي شي او ښځې په دې حقوقو باید ورسیږي. وخت چې دا دوه مشکله هم نه یې شفاخانې ته چې ورسیږي، مخصوصا په لري پرتو سیمو کې اکثرا هغه صحي پرسونل پکې موجود نه، یا دوا موجود نه، یا هغه سامان آلات یا سهولتونه چې باید یو عملیات ورته اجرا شي هغه موجود نه. نو دا فاکتورونه عمومي فاکتورونه دي چې ما درته وویل. ولې په صحي فاکتورو کې ډېر زیات مهم اول خو هغه خوندي زیږانې دي چې مخکې له ولادت او بال ولادت خوندي زیږانې یو له مهمو عملو دي. مینه دې مورګان نه دي چې دا په څو سرویو کې چې په افغانستان کې اجرا شوی دي هغه کې لیدل شوی چې خوندیزي هغه یا دی وینه راتک اولین مشکل ده په کې چې خزم دي او خپل ماشوم او خپل حیات له لاسه ورکوي. دویم دا چې جګ فشار متاسفانه دې منګه افغانستان کې مراقبت قبل یا مخکې له ولادت مراقبت ډېر ضعیف را خلک نه دي شفخانو ته، سیستم هم ورته داسې نسته چې کور په کور یا څه رقم سیستم ولري چې هغوی وکوی سي دي دوی هغه د خطر الانې ورته ووایي یا تشخیص کې قبل له وخت نه. نو د هغې دپاره جګ فشار هم یو له مهمو لاملو نه ده چې باعث کېږي چې خپل حیات له لاسه ورکړي. همدارنګه کمخونی، خپل کمخونی ډیر بد شی ده چې مور زر خپل حیات له لاسه ورکړي. او میکروبونه، مختلف میکروبونه باعث دي ګرځي ځکه چې خپل سطح د تعلیم د کورنۍ او مخصن په لرې پرتو سیمو کې هم له دې نگاه نه ښکته ده چې هغوی نه پوهېږي چې میکروب څنګه جلوګیري وکړي او اسې پوهونه هم چې ورته سوي باید سوي نه ده سوي. ځکه تاسو پوهېږئ د منګه تقریبا نوی فیصد یا ویشتایی چی آخر نخشتن سی و نوی فیصد خزی پلی ریپلاتو سیمو که بی سواده دی آمان داره اگه نارینه هم دیر زیاد بی سواد دوی لسل اینه سی دوی تا باید سیستم اینه جور سی چی دوی تا او وایی چی دی میکروب دی مخنیوی لپارا چه باید وی که دی علایم خطر چه دی پا ولادت که چو تو دوی وکا ویسی پوسی چی اخپل دی کور مهم غرای چی خزده اگه که نجات وی که نور مختلف عوامل هم په شفخانو کې سته، مثلا د ډاکټر نه بود، د انستیزي نه بود، د دواو نه بود. دا مختلف عاملونه دي چې که ډېر زیاتوي شاید یو ساعت دوه ساعته دربار ونیسي چې باعث دې ګرځي چې بالاخره متاسفانه یو مور خپل حیات له لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل. اوس په هم ډاکټر صاحب معیار ته ورسو. ډاکټر صاحب معیار، تاسو د ډاکټر صاحب اوریاخیل خبرې واورېدې، دوی ځینې لاملونه یاد کړل چې له کبله یې ښځې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی ټولنیز او اقتصادي لاملونه او ستونزې یادې کړې چې تر څنګ یې د روغتیایي ستونزو خبره هم وکړه. ستاسو په نظر د کوچني عمر ودونه د نجونو لپاره څومره خطرناکه کېدای سي چې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي د کوچني د لادت پر محل؟
ډیره مننه د ډاکټر صاحب یاخیل سره. زه 100% موافقه یم. ما پوینټونه چې د ذکر کړل، هغه درې دیلیګانې یا مثلا تاخیرونه چې واقع شي، خدي یا مېرمنې ډېر د خطراتو سره مخامخ دي. او د هغې سره دغه سوال چې تاسو وکړه، بیخي د هغې سره موافقه یم. هغه مېرمنې چې د 13 کلونه ټیټ عمر ولري، مثلا 14 کلنې یا 14 کلنې یا مثلا 18 داسې، او چون هغه پخوالي ته نه وي رسېدلې، د هغې هغه طبي جوړښت یا مثلا هغه د وجود هغه وده نه وي کړی، نو د خاطر باندې ډېر د خطراتو ته مخامخ کېږي. او که بیا د مړینې باعث نه شي، نو یو تعداد زیات ناروغۍ لکه د فیستولا جوړول او دغه نور مشکلات ورته پیدا کېږي چې د امر دپاره د ایبجن کېږي او معیوبیت پیدا کوي. او همچنان دا مشکل په هغه میرمنو کې هم شته دی چې د هغې سن د فرزند دیر شو نه پنځه دیرشو کلونه.